السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د نیمروز د هوایی برید د پیښې قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک او کارکونکو وژلې په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ او د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از ټانک آگاه بود قبل
نیک مرغه زمونږ امنیتي ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخه یې دوه تنه بریدکوونکي چې په دې ټانک کې ول وژل یو بریدکوونکی عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی و دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینري ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکی وایي په دې چاودنې کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې ووژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکي خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغاګه توپانچه وشتل شوی دی
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدلې دي په لومړي سر کې په دې فابریکې کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ خلاصې د راډیو اوري د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی د برید په کاراک سیمه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین د کمپاین د پیل په دوهمه ورځ شوی د پولیسو په خبره د واکسین د کمپاین پر کارکونکو دوه موټر سایکل سپرو کسانو وسلوال برید وکړ او یو ساتونکو پولیسي وواژه په دې برید کې روغتیایي کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو واکسین پر کارکونکو او ساتونکو طالبانو بریدونه کړی دي د پاکستان چارواکي وایي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د ختمېدو نیت لري امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوال اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي له پلازمینې واشنگټن ډی سی پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځېدل او بخشی د وسلو ګرځول آزاد یا قانوني ممانعت نه لري هند د دې هیواد لویو شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړي دا اقدام داسې مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډی پی ای خبري اژانس لیکي چې د کوویشیلد واکسین لومړنی جوپان نن د پونه شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو شارونو ته واستول شو تمه د یو بل هندي واکسین چې کوواکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو شارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي بلخوا استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې ده. دغه شرکت د آکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامی کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک به ژر تر ژر وارزوي او د جنوري تر 9 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. که دغه شرکت ته اجازه ورکړل سوه، دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 8 غړو هیوادونو کې به لاسرسی ورته وسي. تر دې وړاندې په اروپایي ټولنه کې یوازې د فایزر او مدرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل سوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري. وروستی خبر ده چې روسیه بریتانیا ته د خپلو الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 22 لګول سوی و. د روسیې حکومت نن ویلي چې د بندیز د غځېدو هدف یې د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیښې پکښې ډېرې دي، خو دوی ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید سوه. ویل کېږي په نوي وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیې ته تللی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچټي منفي 4. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچټي منفي 4. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 اچټي منفي 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 اچټي منفي 15. او جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 اچټي منفي 3.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نیمروز د خاشرود اوسیدونکي وایي په هوایی برید کې وژل شوي ټول ملکیان دي او باید حکومت د عدالت د تأمین هوډ وکړي. د زیانمنو شویو کورنیو له ډلې میر حسن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر امر کړی چې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي. د راپورونو په اساس د شنبې په ماښام په نیمروز کې هوایي برید ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. په خوست کې نن یوه ډله ځوانانو د هدفي وژنو د غندلو په پار باندې اعتراضي غونډه درلوده. مدني فعال نورالله افغان د هدفي وژونکو د معلني محاکمې غوښتنه وکړه.
د ملاله مایوند قاتلین دی نیولې، د شهید دایي صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمې دی وکړي.
ورسته لغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکې پر راتلونکي نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمیر پخوانی بندیان چې افغانان دي هغوی وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنه ډیره ناوخته ده او باید دوی ته غرامت ورکړل شي. راز لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم د راپورونو په اساس سیمې ته نه دی تللی. دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلل کیږي. د پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای د اکشن بې په شپه دګدې 12 بجې د افغان هوایي ځواک څلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ د منظري په کلي کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نښه کړ. د دا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیرې 13 تنه کیږي وژل شوي دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورادي او احمد ژوندي پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوي. میر حسن زیاتوي
پر
د میر حسن له قوله له دې پیښې درې ورځې تېرېږي، خو لا هم څېړونکی پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشری ماڼۍ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشری ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلي مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مسجدي سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو راپیل خبر ورکړی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې آزادی رادیو ته غوږیست. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غږ کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقونو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بل خو له دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوي بندیان چې پخواني طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونی آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بېپرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او په وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف اوسي او ځان بېطرف وښيي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سرو عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې څلور کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندي وتلو تمه یې نه کېده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. په دغه خپور شوي راپور کې راغلي چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتنامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی. او غوښتنه یې کړې چې دوی دې زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب سوي او باید وتړل سي.
د یو انسان د آزادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی، او دا چې د ګوانتانامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی، او دغه جنایت باید وتړل شي. ګوانتانامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره یې په جرمونو تورن او یا هم محکوم سوي دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بی پاری او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل سوی راپور کې راغلي چې کووېډ-19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه سوي چې بشري حقونه وساتي، د سرغړوونکو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي، او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تېرې کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغو کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 12 تر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو تر څنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وس په ورشو خوست د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له دایي تر ودانه د وژل شوو کسانو په علني محاکمه کولو او له خلکو سره د وژل شوو کسانو د څېړنو دوسیو پایلې باید شریکی کړي. دوی چې نن په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخته پرلت والې اول چارواکو وغوښتل چې د وژل شوي خوستي ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک وو او ولې وژنې کولې. نور حال په دې راپور کې.
د خوست لسګونه ځوانان چې د دې ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي، په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیه ناستې یو ګډونوال نورالله افغان حکومت د مدني فعالانو، خبریالانو او د دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وژل کیږي. نوموړی وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی، ملالی میوند او د یوسف رشید د قاتلینو له نیول کېدو خبر شوي، خو وایي لا هم هیله من نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالا میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دایی صاحب قاتلین دي نیولې، د یوسف راشد قاتلین دي نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمه دي وکړي تر څو معلومه شي چې د ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یوې ورځې لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د دې لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده، او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بې معنا بولي.
دا هر ورځ چې ستا د وطن لسګونه سربازان قرباني کیږي، دا نن غونتې حکومت تم وایې، طالب تم وایې چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي ټاکلای.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټرې مقناطیسي ماین چاودنه وکړه او نوموړی له خپل اوخې او یو همکار سره وژه او موټر چلوونکی ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دې پیښې په اړه د پلاټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
د د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اروزګان کې دینی عالمانو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې په یوه غونډه کې برخه اخیستې او ویلې دي چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دوی همداراز ویل چې وسلوال طالبان او سیاسي ډلې د خپلو شخصي ګټو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د له منځه وړلو هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د اورزګان دینی علماو او ځایي خلکو دغه خبرې نن په ترینکوټ کې د اساسي قانون ونې په مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. د دغه ولایت اوسیدونکو او دینی علما وایي یو شمیر سیاسي ډلې او طالبان د خپلو شخصي ګټو په مخه غواړي د افغانستان اساسي قانون له منځه یوسي. د دغه ولایت دینی علما وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په رڼا کې جوړ شوی دی. د اورزګان اوسیدونکو او دینی علما غوښتنه کوي چې د افغانستان اساسي قانون ته د درناوي وسی او د قانون پر وړاندې کې ټول فعالیتونه ترسره شي. یو تن دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی او مدني فعال فیض الله نیکزاد وای
نو اساسي قانون دا مالا چې اساس او تعداد د دغه زمانه د خلکو د ژوند کولو دی. په دې کې خلا د شریعت نسته، پدې کې زد د شریعت شي نسته.
وس کچیر مشتي سراسو دغه هم خلکو ته، یعنی دغه اسکاری در اساسي قانون یا زورواکي در اساسي قانون ډېر پښاړي ولس کوئ نس کولای. او غریب دغه چې مشتي سر څورته وای دغه
د اورزګان ولایتي چارواکي وای د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون د هیواد او نړۍ په کچه منل سوی دی چې د ټولنې د هر قشر حقوقو ته پکې پاملرنه سوی ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې د افغانستان اساسي قانون نه منل د افغانستان د حکومت او نظام سره په ښکاره توګه مخالفت دی او دا د افغانستان د شل کلونو لستر وړونو د لمنځوړلو هڅه ده.
د سولې پر روانو خبرو کې کله ناکله د اساسي قانون پر سر هم بحث کیږي. یو شمیر کړي ور سره ټکر دي او غواړي چې دا اساسي قانون لمنځه یوسي او پر ځای د بیان د ازادي، بشري حقوقو په خاص ډول د ښځو د حقوقو دیموکراتیکو اصولونو پرته خپل پلوي ځاني او استبدادي روایتونه راوړي.
د افغانستان اساسي قانون دولس فصله او یو سل دوه شپږ ماده لري چې د افغانستان د هر قشر حقوق پکې خوندي دي. خو په هیواد کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو لخوا د دغه قانون نه تطبیقول د دې لامل سوی دی چې دغه قانون ناقص او د خلکو باور پرې کم کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو مشر ویلی دی چې په هیواد کې تروریستي ډلې پټنځایونه نه لري. دا چې د پوز د مطبوعاتو د څانګې د دغو څرګندونو نور جزئیات څه دي له هارون باچا به تفصیل واورو.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د تیرو لسو کالو کوښښونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګره ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز بیان ته په رسته کې پر ټولنیزو میډیا د خبرې شوې هغې یو ویډیو حواله ورکړه چې پکې لیدل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې پوز د وسلوالو دې فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کیږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی.
کوئی ارګنایزډ ټیررست انفراستراکچر اب آن ګراوند نه دی.
جنرال افتخار وایي د ترهګرو ډلو کوم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دې خوا راوړي. خو که دلته راهم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي بلکې ډېرې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبردار نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په کمی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو واستازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داول د جنوري پر 12مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بې بنیاده وبدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د غوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده. محسن داول هم دارا زویل چې لتیر شاو خو یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتی چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتی حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اروپای ټولنه د کرونا وایرس د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې یو بل واکسین ته هم د اجازه ورکولو باندې غور کوي. تر اوسه د اروپای ټولنې اړوند ادارې دوه د فایزر بینتیکا او مدرنا واکسینونه تایید کړي چې د عملي کېدو چارې د تیر کال په وروستیو کې د دې ټولنې په اکثرو غړو کې پیل شوې. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د کرونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړای شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې د دغې وبا په وړاندې یو عمومي تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د بریتانیا د درمل جوړولو کمپنۍ آسترا زینیکا چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپایي ټولنې له چارواکو غوښتنه کړې چې ورته اجازه ورکړي چې واکسین د دې ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې تطبیق شي. د اروپایي ټولنې د درملو ادارې EMA نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې د دې کمپنۍ پر غوښتنه به ډېر ژر غور وکړي او ښایي د جنوري تر 9 پورې په مشروط ډول ورته اجازه ورکړي چې د دې ټولنې بازار ته وړاندې کړي. که امستردام میشته دغه اداره د استرازینیکا واکسین ملاتړ وکړي او اروپایي ټولنه هم هغه رسمن تایید کړي، هغه به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې خلکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د فایزر بایوانتیک او مدرنا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې مؤثریت په سلو کې له نوي زیات ښودل شوی تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره اروپایي ټولنه تر فشار لاندې ده چې د کورونا وایرس په وړاندې چې تر اوسه په دې ټولنه کې د 640,000 زیاتو کسانو ژوند اخیستی د نویو واکسینونو د تصویب چارې ګړندۍ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاندې اروپایي ټولنې د درملو له ادارې د استرازینیکا غوښتنه یو ښه خبر وباله او وویل کله چې دا اداره له علمي پلوه د هغې ملاتړ وکړي نو به یې په رسمي توګه د عملي کېدو چارې په چټکۍ پیل کړي. نوموړي په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه اوس کولی شي چې د فایزر بایوانتیک او مدرنا 300 میلیونه نور ډوزونه هم وپیري. د اروپایي ټولنې لخوا آسترا زینیکا ته په مشروط ډول اجازه ورکول دا معنی لري چې د دې ټولنې غړي هیوادونه کولی شي تر یو کال پورې هغه وپیري او خلکو ته یې ورکړي تر څو د مؤثریت او جانبي عوارضو په اړه یې ټول لازمې څېړنې بشپړې شي. تر دې مخکې دغه واکسین ته د برېټانیا، هند او ارجنټاین په ګډون یو شمېر هیوادونو د تطبیق اجازه ورکړې ده. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونو پراخ کمپاینونه به ونه کړی شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې دغه وبا په وړاندې یو عمومي معافیت رامنځته کړي. دغه خبرداری د دغې نړیوالې ادارې مخکښ ساینس پو سومیا سوامیناتان پرون دوشنبه ورکړه او ویل چې سره له دې چې واکسین د تر ټولو زیانمنونکو افرادو خوندي کول پیل کړي، خو نه پوهیږو چې په 2021 کال کې به د کتلوي معافیت کومه اندازه ترلاسه کړی شو. هغه زیاته کړه که دغه هدف په ځینو هیوادونو یا ځایونو کې ترلاسه شي هم، خو بیا به هم هغه په ټوله نړۍ کې د خلکو د معافیت په معنا نه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
مننه کوم چې د آزادی رادیو خبری مجله مو واورید. زلتا سو اجازه غواړم سید سمی عباس په بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر سفی.